احمد شبرین په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د دولت د رسنیو د برخې مسؤول دواخان مینپال نن په کابل کې ووشل شو. د دې پیښې په اړه به په دې خبرونه کې واوري. د مینپال له یو پخواني ملګري نثار صالح سره هم شخېدلی یم.
کرایې په کور کې اوسېدی، دغه ټولو غربت سراسره خپل معاش به نیمه کوي، ځینو غریبو ملګرو سره به یې شریکوي او د کتابو د مجلې د چاپ لپاره به یې خپل سهم اخلي.
په کندهار کې مو د وروستیو څو اونیو د جګړو له تلفاتو خبرو. د لشکرګاه حال هم درکو.
مارکیټونه دي، دوکانونه دي، ټول اور اخیستی دي، ټول ښار اور اخیستی دي.
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرستوی چې طالبان د سولې نیت نه لري نور مطالب هم درو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر دواخان مینپال په کابل کې د طالبانو په یو برید کې ووژل شو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. د جاپان د هیروشیما ښار نن پر دې ښار د نړۍ د لومړۍ اټومي حملې کلیزه ولمنځله او ښاروالې د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې اټومي وسلې له منځه یوسي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر دواخان مینپال په کابل کې د طالبانو په یو برید کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مینپال وژل تایید کړل. د وزارت ویان میرویس تنگزی رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې وویل،
بعد مرغ د افغانستان د خلکو دښمنانو او تورمخو ترهګرو نن یو ځل بیا لاس په بزدلانه عمل پوره کړ او پر وطن مین یو ځوان او د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان مینپال د کابل ښار د ومه ناحیې اړوند سیمه کې نن غرمه جمعې مانځه مهال په شهادت ورسوه.
طالبانو د ښاغلي مینپال د وژلو مسؤلیت واخیست. دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې وویل چې مینپال د کابل په دارالامان سیمه کې د مجاهدینو په یو ځانګړي برید کې ووژل شو. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شازده فراس ویلسن د دواخان مینپال پر وژل کېدو د خفګان څرګندولو تر څنګ د هغه وژنه د افغانانو پر بشري حقونو او د بیان پر ازادي تیری بللی دی. مینپال د وړاندې د جمهوري ریاست د ویان مرستیال هغه څو کاله له ازادي راډیو سره د خبریال په توګه همکار کړی و. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شازده فراس ویلسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لارې خپلې کړي. ښاغلی ویلسن دغه غوښتنه نن په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د طالبانو تاوتریخوالی او کرکه هیڅکله هم د حکومت ولې د دوام یوه بڼه نه وه. ویلسن زیاته کړې چې د دې ډلې لخوا مخکینی سرپرې کول او اوسني بریدونه او هدفي وژنې د دې ښکارندویي کوي چې طالبان یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سورې ویلر لري. خغلی ویلسن وایي، موږ له طالبانو غواړو چې سوله غوره کړي. امریکا د 2000 کال په فبروري کې له طالبانو سره یو تړون په دې نیت وکړ چې دا ډله له جګړې لاس واخلي او د افغانستان له حکومت سره د سولې لارې خپلې کړي، خو په دې وروستیو کې د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي زیاتوالي د سولې هڅې تر ډېرې پکې کړي دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې مشري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې غړی هند کوي او هغه د افغانستان د حکومت ناروی او استونیا په غوښتنه رابلل شوي د طالبانو لخوا پر زیات شوي تاوتریخوالي بحث وشي. وسلوالو طالبانو چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو راهیسې حملو ته زور ورکړی، د دې هېواد ډېرې سیمې لاندې کړي او د جګړو لمنې د هرات، لښکرګاه او کندهار په ګډون یو شمېر لویو ښارونو پورې غځولې ده. رویترز خبری آژانس ته د طالبانو درې قمندانانو ویلي چې اوس دې ډلې د کلیوالي سیمو پر ځای خپله ستراتیژي د ښارونو پر نیولو متمرکز کړې ده. اروپایي ټولنې هم پرون په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی وغنده او په دې هېواد کې د یوه پراخ او تلپاتې اوربند غوښتنه وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب وایي، هېواد به ټولو هغو افغانانو چې د بریتانیا له حکومت سره د کار کولو په ترڅ کې لوی خطرونه په ځان منلي حق ادا کړي. ښاغلی راب دغه څرګندونې پرون په لندن کې په یوه خبري کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او زیاته کړه،
Anyone that's helped the UK government, we've already.
یقینا هر چا چې د برتانیا له حکومت سره مرسته کړې وي موږ تر اوسه 2300 وفادار افغانانو ته چې د برتانیا له حکومت سره کار کړی او د هغوی کورنۍ ته اجازه ورکړې چې د هیواته ورسي موږ به دغه پروسې ته دوام ورکړو تر څو دا مسله یقیني کړو چې د پور پرې کولو پرانا کې په دغه پروسه کې شفقت او نور شفاف معیارونه په پام کې ونیول سي او د هغو چې موږ ته وفادار پاتې سوي او پر ځان یې لوی خطرونه منلي حق ادا سي
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم دی برتانیا تر څنګ د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون یو شمیر نور هیوادونو هم له دې هیواده یو شمیر افغانانو چې له دغو ځواکونو یا د دې هیوادونو له حکومتونو سره کار کړی د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. تیره ورځ د کاناډا د کډوالو چارو وزیر هم اعلان کړ چې د افغان ترجمانانو په کابل کې د کاناډا د سفارت د کارکوونکو او د هغوی د کورنیو لومړۍ ډله کاناډا ته رسیدلې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د استازو جرګې په لسګونو ډیموکرات غړو پرون پنځشنبه د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې د کیوبا په ګوانتنامو ټاپو کې پوځي زندان وتړي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې څو اونۍ وروسته پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو 40 کاله پوره کېږي. هغه حملې چې په نتیجه کې دغه زندان پرانستل شوی دی 15 وکیلانو بایدن ته په یوه استولي لیک ویلي چې دغه زندان دوام د دغه هیواد پر شهرت یو داغ دی او هغه بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته د پراختیا ورکولو په برخه کې د دې هیواد ولتیاوي ځان منوي. په ګوانتنما زندان کې نږدې 800 بندیان ساتل کېدل چې اوس شمیر یوازې 9 بندیانو ته رسیږي. دغه وکیلانو ویلي چې دغه بندیانو عمرونه زیات شوي او هم هغوی اوس کمزوري شوي دي. ولسمشر بایدن په جنوري کې د ولسمشرۍ د لوړې په مراسمو کې دغه زندان د تړلو لپاره پخوانۍ ژمنه بیا تازه کړه. په ګوانتنما زندان کې یو مهم پیژندل شوی بندي پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو مشکوک اصلي تره خالد شیخ محمد دی. د جاپان د هیروشیما ښار نن پر دې ښار د نړۍ د لومړۍ اټومي حملې کلیزه ولمانځله او ښاروالي د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې اټومي وسلې له منځه یوسي. د هیروشیما ښاروال کازومي ماتسوی وویل اټومي وسلې چې د جګړو د ګټلو لپاره تولید شوي د بشري نابودۍ یو ګواښ دی او که هیوادونه په ګډه کار وکړي کولی شي چې هغه له منځه یوسو. پر هیروشیما د امریکا متحدو ایالاتونو د 1945 کال د اګست په 6 لومړنۍ اټوم بم وغورځاو چې په نتیجه کې شاوخوا 140,000 کسان ووژل شول. درې ورځې وروسته دوهم اټوم بم پر ناګاساکي واچاو چې په نتیجه کې شاوخوا 70,000 کسان ووژل شول. دغه بمونو جاپان دې ته اړ کړ چې د همدې کال د اګست په 15 د تسلیمۍ اعلان وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. شمشاد ستران په تخنیکی برخه کې راسره مرسته کوي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر دواخان مینپال نن د کابل په دارالامان سیمه کې ووشل شو. طالبانو په دواخان مینپال د حملې مسؤلیت ومانه. شاغلی مینپال لدی وړاندې د ولسمشۍ ماڼۍ مرستیال ویاند. لیکوال، شاعر او یو وخت د ازادي راډیو خبريال پات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د حکومت د رسنیو د مرکز مشر د واخان مینپال نن د جمعې په ورځ د کابل د دارالامان په سیمه کې د طالب وسلوالو په ډزو وژل شوی. د دې وزارت ویان میرویس تنگزی رسنیو ته پاستولی پیغام کې ویلي دي چې وسلوالو مخالفینو د واخان مینپال د جمعې د لمانځه پر مهال د عثمان غنی جامع جمعه تسیرمه په ډزو وژل دي.
بعد امر غد افغانستان د خلکو دښمنانو او تورمخو ترهګرو نن یو ځل بیا لاس په بزدلانه عمل پورې کړ او پر وطن میان یو ځوان، یو مبارز ځوان او یو روشن فکر ځوان او د ترهګرو د تبلیغاتي جګړې پر وړاندې یو ستر لکه غار هغه ځوان او د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان مینپال د کابل ښار د ومې ناحیې اړوند سیمه کې نن غرمه جمعې مانځه مهال په شهادت ورسوه.
ښاغلی ستانکزي دا نه دی ویلي چې د پیښې سره د تړاو په تور څوک نیول شوي دي او کنه. وسلوالو طالبانو پر ښاغلي مینپال د حملې مسؤلیت منلی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پاستولي خبر پاڼه کې ویلي دي نوموړی د طالبانو په یو ځانګړي برید کې وژل شوی دی. د واخان مینپال تازه 100 میاشتې وړاندې د حکومت د رسنیو د مرکز مشر ټاکل شوی و. نوموړی له دې وړاندې د جمهوري ریاست مرستیال ویاندو. ښاغلی مینپال د ولسي جرګې د تیرو ټاکنو پر مهال د جمهوري ریاست د ویان د مرستیالۍ له دندې استعفا وکړه او په ټاکنو کې د کوچیانو په استازیتوب د ولسی جرګې څوکۍ ته نوماند شو خو بریالی نه شو. نوموړي د افغانستان د عامه کتابتون د مشرۍ دنده هم ترسره کړې او د 2 کلونو لپاره د کندهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس هم پاتې شوی. خاغلی مینپال داشان په سویلی ولایتونو کې د ازادي راډیو د خبريال دنده هم تر سره کړې و. هغه شاعر، لیکوال او د کابل پوهنتون د حقوقو له پوهنځي فارغ شوی و. نو موري څو میاشتې وړاندې د یک پنوم د افغانستان له یو خصوصي ټلویزیون سره د وی پختنې چې د وسلوالو له ترور څومره ویره لري په جواب کې ویلي و چې د وسلوالو هدف د خلکو ویرول او د وطن دوستۍ له هدفه ګرځول دي، باید ویره ترې ونه لري. نو موري دا شان ویلي و چې دولس کالې حکومتي ماموریت کړي او که څوک ورته ووایي چې وژني، نو دی به ورته ووایي چې ستا کار وژل دي، توره د تیراو ټوپک دی غوړ. په دې مرکه کې خاغلی مینپال ویلی وو
دا وطن قرباني غواړي او دلته به په زړورتیا کار کوي او د ترورستانو هدف دا دی چې موږ وبیری، موږ له خپلې ارادې او له خپل هدف سره دغه کې وګرځي. بېله شکه چې انسان طبیعتا بیره لري، وایي دا چې څونه بیره لري، څونه زیاته لري، څونه کمه لري، ته ډېره ځای پورې زه له شرایطو سره بلد یم او له شرایطو سره عادي یم، ډېر نه بیریدم.
په کور دننه او په کابل کې د امریکا سفارت پر خاغلی مینپال دغه مرګونی حمله غندلې. په کابل کې د امریکا سفارت شازدافیر راسویلسن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو له لوري د مینپال په وژل کېدو سخت خوشینه شوه او نوموړی په اطلاع رسونه کې یو مخلص شخص بلل دی. نوموړی لیکلی دی چې د مینپال وژل د بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ نقص کول دي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغانستان د مصالحي علي شورا لوري د غندنې په اعلانې کې راغلي دي چې دغه بوزدلانه او تروریستي حمله په کلکو ټکو غندي او د دغه ډول حملو مسؤلین به خامخا حساب ورکوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم پر خاغلی مینپال دا مرګونی حمله غندلې او پر خپل فیسبوک کې مینپال یو مبارز، قلموال، فرهنګ پال او تکړه شاعر بللې دی. د ننګرهار والی او د ولسمشر سلاکار ضیا الحق امرخیل پر خپل ټویټر لیکلی دی چې خاغلی مینپال د پردی جګړې قرباني شو. دا شان د ولسی جرګې غړي کمال ناصر اصولي پر خپل فیسبوک د مینپال وژل غندلې او لیکلی دی چې د هر هیوادپال افغان سر په خطر کې دی. ګڼو نور افغانانو هم د مینپال وژل غندلی او طالبان مخاطب کړي چې که دغه ډله پر وطن د واکمنې خوبونه ویني، نو باید وطني کډرونه ونه وژني.
د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر د وخان مینپال نن په کابل کې ووژل شو او طالبانو د دې پیښې مسؤلیت ومنه. نثار صالح، مدني فعال، له 15 کلونو راهیسې د وخان مینپال پیژني او د هغه ملګری دی. لته په واورو چې مینپال څنګه انسان
شغل مینپال د خلوص چې پر ځان باندې شي و د څه تصادف نه و. د مینپال د وجود له رګ څخه وطن د محبت غوغا او چیرې پورته کېدل. شغل مینپال د وطن له هر لويشت سره حیات زیاته مینه درلوده، د وطن د غرونو د برو سره مینه درلوده، د وطن د انسان لپاره یې همیشه د شي ورځ توقو کوله. هغه نه دا شي واز د شاعر و لیکوال و ډېر روشن فکر انسان و. هغه د شاغلي مینپال سره موږ کورنۍ راسدر ته هم لرو. د مینپال سب کورنۍ ماحول داسې و چې د پسوم دوی د زابل د شاجوي و، مګر دوی په کورنۍ کې هغه د انسان و ټولو ازادیو ته ډېر احترام کوي. مینپال سب خپله فلسطیني ازادي باندې ایمان او باور درلودي. یو لمن اولادونه یې تر شا پاسه ټوله دوه زامن درې لوڼې په شرعي زوی یې د غاټول په نوم باندې دي چې زه مطمئنه یم چې د مینپال هغه ارمانونه چې د وطن په باب باندې و هغه به موږ دا اولادونه او د ټول ملګري ګډه باندې تر سر رسو. د مینپال د خپل ځان په شان په زرها او ځوانان تر شا پرې شول.
صالح صاحب، تاسو چې به کله په کابل کې لده سره لیدل یا په کندهار کې مو لده سره لیدل، تر ډیره پوری به مو د بحث موضوع څه و؟
مینپال همیشه د افغانستان د تاریخ پر بحثونو او د تیرو ځینې بدو پیښو څخه د عبرت په باب باندې ځوانانو سره بحثونه کوله او د شو مسایلو د امتداد او د دوام په اړه باندې ډېر څوړار کوي. مینپال یارانو یارو هره جمعې ورځ بلا ناغه که په کابل کې وو که په کندهار کې وو، مشخصا په کابل کې چې په دې وروستیو کې یو خاص کوچنی ځای به د ملګرو لپاره نیولی وو. همیشه به یې زموږ لپاره اشپزي کوله، د دې تر مخه چې موږ ورسو اشپزي به یې کوله، ځان به یې ستړي کړي وو، هر ملګري به یې په غېږ پورې نیوي یا تاسترخان به یې خپله هواروي. کوشش به یې دا کوي چې هر ملګري ته خاص یا رسالن لا به یې خپل ور واچوي. مجموع کې د وطن بحثونه کوله. همیشه یې کوشش دا و چې د افغانستان لیرو کلیو باندو پورې اطراف پورې باید د وطن مینه ورسېږي، د خلکو سره ډیالوګ وشي، د خلکو سره خبره وشي. څو موږ ونه توانېږي چې د خلکو پورې دغه د ایله مود روشن فکری بحثونه ونرستو نیپال مجلسونه رنگارنګ ډیر رنگارنګ دې د مجلسونه کې به شیر بم دراسویلې نیپال وی غریب کورنۍ سره یو نیپال ته دې دمو پرچزو ته خبرې سره کوم خپل کور نه درلودي باندې کاڅه چار کې کرایې ته کور کې اوسېدې دا ټول غربت سره سره خپل معاش به یې مېکوي ځینو غریب ملګرو سره به یې شریکوي او د کتاب او د مجلې چاپ د فارا به خپل سهم اخلي ځکه به دا کوم کتاب چاپ کې مجله چاپ کې مکتب راځي چې د وطن د غریب انسان لاس نیول شي
د سیاسي چارو لکتونکو او مدني فعال نثار صالح څخه مننه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د لشکرګاه حال درکو په کندهار کې مو له ملکی تلفاتو خبرو خو مخکې تر دې چې د مطالبه ته مخ کړو د امریکا د سرپرست سفیر څرګندونی په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر وایي چې طالبان له سولې ډاری شي او یوازې د تاوتریخوالي په لاره پوهی شي شارج دافیر او سرپرست سفیر راس ویلسن نن له طالبان وغوښتل چې د سولې لار خپل کړي تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د جګړو او سره په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دي چې طالبان له سولې ډاریږي او یوازې د جګړې او تاوتریخوالي لار پیژني په کابل کې د امریکا سفارت شاز دافر راس ویلسن د جمعې پر ورځ په خپل ټوټر پاڼه لیکلي د طالبانو خشونت او نفرت هیڅ کله هم د تلپاتې حکومتولۍ بڼه نه و د دې ډلې له لوري مخکې د سرونو پرې کول یرغلیز مارک او اوس هدفي وجنې ښکاره کوي چې دوی یوازې تاوتریخوالي پیژني او له سولې ډاریږي زله دې ډله غواړم چې د سولې لار خپل کړی په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د بریتانیا دایمي استازي برابر ودوار ویلي دي چې له هم د ملګرو ملتونو له تور لیست د طالب مشرانو د نمونو د لری کېدو لپاره کوم دلیل نشته مېرمن بار د هندو لورسپانې سره په مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان وضعیت ساري په خارونو د طالبانو بریدونه له انساني حقوقو سرغړونه بریتانیا هند او نور هیوادونو په ځانګړي توګه د افغانستان ګوانډیانو ته واجدي اندېښنه ده
We would not be prepared to recognize a Taliban government that took power.
موږ چمتو نه یو د طالبانو حکومت چې د زور لاري وخت ورسیږي او تر هغه لري چې من وی رسمیت وپیژنو موږ له ټولو اړخونو سره کار کوو څو ډاله سوچې څو ډول وڅانې کوو د افغانستان د امنیت او خیراجو لپاره د وټلو یو لار پیدا کړو درسته یو څلور کلونو پرمختګونه او همداشان حقوقو ته ځانګړی احترام لرو
خو طالبان څنګه کوي چې امریکا سره د سولې د هوکړې لمخې باید د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو سازمان له تور لیست لری سي او د افغان دولت له زندانونو د دوی بندیان خلاصي خو افغان حکومت د طالبانو د غوښتنو د عملی کېدو لپاره د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي په کمښت او په اوربان ټینګار کوي هغه څه چې تر اوسه طالبانو نه دي منلي د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له امریکا سره د سولې هوکړې ته ژمن دي خو امریکا دغه هوکړې تر پښو لاندې کړي
اسلامي امارت د سولې لپاره ډیر ګامونه اخیستي خو داسې امریکایي جهاد ته ونه توانې چې تړون سره سم ګامونه واخلي تر اوسه پر خپل تعهدات عملي کړي دا ملامتي موږ ته نه راګرځي اړتیا لرو د خپل هواد ازادۍ ته د خپل هواد دفاع ته د زموږ ضرورت ته او پات سودا کې اشغالګر ځواکونه له افغانستان ووزي او یا په خپل وخت وتلی وي او تعهدنامې سره موږ سره کړي هغه ګام په ګام عملي شوی اوسنی وضعیت ډیر تغیر کاوه موږ به د سولې شاهدان
دا په داسې حال کې چې تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې تاوتریخوالي زیات شوی طالبانو د سولو یو خارونو په مرکزونو له حقي جملې په هرات هلمند کندهار شبرغان تخار او نورو باندې بریدونه کړي د تازه راپورونو لمخې تیر شپه طالبانو د نیمروز په مرکز رنج ښار هم یرغلیزه حمله کړې خو افغان دفاعي ځواکونو په شا تمبولې دي
نن د هلمند مرکز لشکرګاه د سیاکسونه پر خول رسنیو خبره شوې دي چې هر لور ته لوګیشکاری او د اور لمبي د لشکرګاه له مدني فعال امان الله څخه می د شار د وضعیت حالو پښت
د لشکرګاه په مرکزی نقطه کې عمومي جاده چې د شهر د چهلته مارکیټونه دي دکانونه دي ټول اور اخیستې دي ټول شهر اور اخیستې دي د جنگل عملتخه د خلکو کورونه اور اخیستې دي د خلکو مارکیټونه اور اخیستې دي خلکو خپل خلکو اور اخیستې دي خپل انسانانو اور اخیستې دي د انسانانو جسدونه په تړکانو پراته دي وضعیت وحشانه وضعیت په لشکرګاه شهر کې اور بل دي تور دد دي ټول لشکرګاه زما د ملګری سره تماس کې اومه چې په کور کې څلور جسدونه ورسره پراته دي، هغه ته د شخولو څوک نه پیدا کیږي چې دا اوس پر پکت د خپل کورنۍ د غړو جسدونه خاورې ته وسپاري.
ملګرو ملتونو روانونه راپور ورکړ چې په لسکونو زره کسان د جګړې په منځ کې بند پاتې دي. څنګه تاسو معلومات لري چې ځینې خلک توانېدلی دي او اټکل کول شي چې څومره خلک به توانېدلی چې د جګړو له دغو سیمو ووزي؟
د شاعر څخه زیات مېر زیات کړي د شاعر څخه کډوال شوی دي، اما هغه کورنۍ چې د اوس د جګړې په مرکز کې شتون لري چې هلته جګړه روانه ده، مرمۍ اوري، مرمۍ د باران په شکل باندې هلته اوري، هغوی نشي کولی چې خپل کورونو څخه ووزي. وی خو څخه طالبان د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي، د خلکو په کورونو کې د خلکو کورونه سره کړی دي، د هغه څخه د څنګه په شکل باندې استفاده کوي. د بلې خوا څخه دولت په غسیمو باندې جنگ کوي چې هلته طالبان وي. د یوې خوا څخه یو طرف چې دی طالبان د ملکی خلکو کورونه بلند منزل څنګه ګرځوي، په شهر کې بلند منزل څنګه ګرځوي، د هغه څخه استفاده کوي. د بلې خوا څخه جګړه ده، د حکومت جګړه پر هغه لوري باندې ده. هغه کسان چې دا اوس پیلن په شهر کې دی هغوی چاره نه لري، په دې کور کې مجبور دي چې پاتې شي، نسی کولای چې د خپل د اوسنی حالت کې د شهر څخه ووځي. زیات په زرهاو کورنۍ کډوال شوي، دامه په زرهاو کورنۍ اوس هم د شهر په منځ کې پاتې دي، په خپل کورونو کې دي. دا اوس هم زور سره په تماس کې هم هغوی نسی کولای چې د جګړې زالت څخه په دغه اوسنۍ چې جګړه جریان لري د خپل کورنۍ څخه ووځي.
له زخمیانو سره جنو مؤسسو لکه سور صلیب چې په خوای ویل چې دوی مرسته کوي، او یا جن نور خیریه مؤسسه او همدارس ډاکټران او دغه خلک مرسته کولی شي او کنه؟ لکه څنګه چې تاسو وضعیت بیانوي، وضعیت تر دې ډیر تریخ دی چې له ټپیانو سره مرسته وشي.
بالکل، تیر ورځ موږ نن سارا مور سره په تماس کې چې په اکثره کورونو کې د کلیکونی په نامه کومه ساحه ده، او د شار په دغه بیا هم په مرکزی نقاطو کې په کورنۍ کې مړی او زخمیان پراته دي چې هغوی د مرګ سره نږدې دي. سور صلیب هم نه توانېږي، ځکه چې هغه موټرونه چې د سور صلیب دي، هغه کارګران چې دا اوس فعلاً مصروف دي، هغوی هم په دې باندې خپل آواز پورته کوي چې موږ نور نه شو توانېدلی چې د کومې ساحې څخه ټپیان راټول کړو، د کومې ساحې څخه مړی راټول کړو. همدارنګه هغه روغتونونه چې په شاوخوا سیمو کې دي، خپل عمومي روغتون چې د بوس روغتون دی او صحت احمد، هغوی هم خپل آواز پورته کړی دی چې موږ نور نه شو کولای. زخمیان دي، ټپیان دي، مړی دي، زموږ تر وسه وتلې ده، یعنی دا ستل نه دي، دوا سوه نه دي. په هر کورنۍ کې دا اوس هم چاته شمېره نه معلومیږي. تیر ورځ زه د خپل ملګرو سره تماس کوم چې د کلی کونې په نامه باندې کومه ساحه ده چې وایي زموږ په کورنۍ کې دا اوس داسې شدید زخمیان پراته دي چې هغه د مرګ او د ژوند تر مابین دي، اما دومره څوک نشته چې انتقال کړي. هغه سور صلیب دی او کومې نورې هغه روغتیايي مؤسسات دي، او خپله د صحتامې ریاست او بس روغتون دی، هغوی مصروف دي، اما نه توانېږي چې د کومې ساحې ته راټول کړي.
ل مدني فعالمان ولا څخه په مننه ل هلمند به کندهار ته مخ کړو. د کندهار میرویس روغتون ته پتیرو دریو نیو کې د جګړو لامل د شوز او کوچنیانو په ګډون 503 ملکان په ټپي حالت کې ورول شوی، چې لدې چمړې 1515 کسانو په روغتون کې ساور کړي. تفصیل په دې راپور کې.
دولس کلن عمر شاه د کندهار د جړی ولسوالۍ د شاه غادرایی په سیمه کې په مرمۍ وشتل سوی. عمر شاه چې په لاس کې ټپي سوی، دا مهال د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دی. محمد ظریف د کندهار شهر په ومنه کې د زوی او وراره سره یو ځای په خپل کور کې د هوان د لګیدو په پیښه کې ټپي سوی. هغه وایي په کور کې اتلس کسه وچی څو هوانونه یې پر کور ولګیدل، د زوی او وراره یې ټپیان کړي چې وروسته یې وراره په روغتون کې ساور کړه.
دروازه اوامر را ورته.
شیر محمد هم د کندهار شار په 15 ناحیه کې د هوان په مرمۍ زخمی سوی، هغه وایي د هوان د لګیدو په پیښه کې یو زوی او اخشی وجل سوی دی او کوچنی لوری ټپیان سوی. د کندهار د میرویس روغتون امیر ډاکټر محمد اوت فرهاد وایي په تیرو درونو کې د جګړو له امله دوی ته 1500 درجې ټپیان وربل سیبي چې له دې جملې 1540 تنه وژل سیبي او پات نور په روغتون کې بستر او ځینې تر لمړنۍ درملنې وروسته رخصت سیبي. هغه وایي د وژل سو او ټپیانو له جملې 15 ښځې او 115 کوچنیان دي. په کندهار ښار کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او هر ورځ د دواړو خواوو په ډزو او هوایي بریدونو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما د تېرې سې شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په کندهار او هلمند کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه وښودل. په عین وخت کې د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي په تېرو درو اونیو کې د جګړو له امله د بې ځای سو کورنیو شمېر تر 2000 زیات شوی.
امروز حقوق هسته ایمان رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
لکه څنګه چې مو دا ازادي رادیو په روان خبرونه کې واوریدل، د افغانستان یو شمېر ښارونو ته د اور لمبې رسیدلې. په نور نړۍ کې هم یو شمېر ښارونو ته د اور لمبې رسیدلې، خو په نړۍ کې دا لمبې د جګړو نه دي. جنگلونو اور اخیستی دی او لمبې تر ښارونو پورې خپرې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د نړۍ په څو هیوادونو کې په ځنګلونو کې د لګیدلې اور له کبله خلک مجبور شوي له خپلو هستوګنځایونو ووځي، ملکیتونه یې ویجاړ شي او په ځینو مواردو کې مرجوبلي ورواوړي. تر ډېره چارواکو د دغو اور لګیدنو علت اقلیمي بدلون بللی دی. له دریو اونیو راهیسې د کالیفورنیا په شمال کې د ځنګله اور یو تاریخي ښارګوټی ویجاړ کړی، ګڼ کورونه او تجارتي مرکزونه یې لوله پکړي دي. په ترکیه کې هم پرون په یوه برېښنا کوټ کې د اور لګیدو له کبله په سلګونه کلي له خلکو خالي شوي دي. په ترکیه کې له څو لسیزو راپدېخوا داسې اور نه ولیدل شوی. په دې هېواد کې د اور لګیدو له کبله 8 تنه مړه شوي او لسګونه نور په روغتونونو کې بستر شوي دي. د دغه هیواد په مګولا ولایت کې چې د بودروم توریستي ښار پکې دی، په شپږو سیمو کې اور لګیږي. همداراز د انتالیا ولایت په 15 سیمو کې اور لګیدلی دی. په همدې حال کې د یونان د اور وژنې مامورین د اولمپیک یوې لرغوني ساحې ته نږدې د اور وژنې هڅه کوي. هلته د شمالي مقدونیا حکومت پرون پلازمینې سکوپی ته د نږدې ساحې په ګډون په ځینو سیمو کې د ځنګله د اور لګیدو له کبله 13 ورځنی بیړنی حالت اعلان کړی دی. په جنوب ختیځ اروپا کې دا اور په داسې حال کې خپور شوی چې په دې سیمه کې هوا په بې ساري ډول توده شوې ده. سرژنۍ دوبی د تودوالي له نظره په ډیرو کلونو کې نه ولیدل شوی، خو د امریکا په کالیفورنیا کې وچې هوا له باد او لږ لندبل سره د اور د خپرېدو لپاره مناسب شرایط برابر کړي دي. د گرین ویلی په تاریخي ښارګوټي کې د اور لمبې د هغه تر مرکزی برخو پورې خپرې شوې او اکثره کورونه په لمبو کې سوځي. دا ښارګوټه د 19مې پیړۍ په نیمایي کې هغه وخت جوړ شوی چې خلک به د سرو زرو د موندلو لپاره کالیفورنیا ته تلل. د دغه ښارګي ځینې لرګین کورونه څه باندې 100 کاله پخوانی دي. اور وژونکو پرون په دغه ښارګي کې چې 800 اوسیدونکو ته ویل شوی و چې ووزی د اور وژلو ډیری هڅې وکړي، خو تر اوسه د چا د ژوبلېدو یا مړینې راپور نه دی ورکړی شوی.
ازاد رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازاد رادیو د اف ام په 13.5 نیولې شي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي طالبانو په هرات کې سلما بند او په کابل کې د شای عروس بند په امنیتي پوستو حمله کړې دي. تر لنډو خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. لنډ خبرونه نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان د حکومت اطلاعات او رسنیو د مرکز مشر دواخان مینپال په کابل کې د طالبانو په یو برید کې وژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مینپال وژل تایید کړل. طالبانو د ښاغلي مینپال د وژلو مسؤلیت اخیستی. د دې ډلې وویان زبیب الله مجاهد په یوه بیان کې وویل چې مینپال د مجاهدینو په یوه ځانګړي برید کې ووژل شو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې مشري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې غړی هند کوي او هغه د افغانستان د حکومت ناروی او استونیا په غوښتنه رابلل شوي د طالبانو لخوا پر زیات شوي تاوتریخوالي بحث وشي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب وایي هیواد به د ټولو هغو افغانانو چې د بریتانیا له حکومت سره د کار کولو په ترڅ کې لوی خطرونه په ځان منلي حق ادا کړي. ښاغلی راب دغه څرګندونې پرون په لندن کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړې او ویویل تر اوسه 2300 وفادار افغانانو ته چې د بریتانیا له حکومت سره کار کړی او د هغوی کورنیو ته اجازه ورکړل شوې چې د هیواد ته ورشي. د امریکا د استازو جرګې په لسګونو ډیموکرات غړو پرون پنځمه د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې د کیوبا په ګوانتنامو ټاپو کې پوځي زندان وتړي. په ګوانتنامو زندان کې نږدې 800 بندیان ساتل کېدل چې اوس شمیر یوازې 9 بندیانو ته رسیږي. د جاپان د هیروشیما ښار نن پر دې ښار د نړۍ د لومړۍ اټومي حملې کلیزه ولمنځل او ښاروالۍ د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې اټومي وسلې له منځه یوسي. پر هیروشیما د امریکا متحده ایالاتونو د 1945 کال د اګست په شپږم لومړنۍ اټوم بم وغورځو چې په نتیجه کې شاوخوا 140,000 کسان وژل شول.
د سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې اساسي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصب شبي پیغامونه خبرو. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي طالبانو په هرات کې د سلما بند او په کابل کې د شاه عروس بند په امنیتي پوستو بلی جونه کړی دي. د دغه ادارې ویان نظام خپلواک نن ازادي رډو ته ویل چې د شاه او عروس بند د بدني پر دیوال مرمۍ لګېدلې او زیان ورته اوښتی. طالبانو بیا په بندونو هر ډول بریدونه رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د سیمه ییزو چارواکو په خبره طالبانو درې مهم پلچکونه په بمونو الوسولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره هم مهال په عامه تاسیساتو د اوبو او برېښنا په بندونو او سترو ملي پروژو هم حملې سوي چې مالی زیانونه هم له ځان سره لري. تازه د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم اداره وایي چې طالبانو د سلما او شعاروس د اوبو بندونو په امنیتي پوستو بریدونه کړي. د دغې ادارې ویان نظام الدین خپلواک د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شعاروس بند په دیوال مرمۍ لګېدلې چې د بند دیوال ته زیان اوښتی.
وسلوالو طالبانو په سلما او شعاروس بند باندې بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې د شعاروس بند دیوال ته زیان رسیدلی دی. طالبانو په دې وروستیو څو ورځو کې په لوی بندونو او لوی نور لوی پروژو باندې بریدونه تر سره کړی دي. د همدې جګړو لامل او د طالبانو د بریدونو لامل په ډیرو سیمو کې زمګ د لوی پروژو چارې لزند او خن سره مخ شوې دي.
نو موري له طالبانو غواړي چې په جګړه کې باید ملي شتمنۍ او عامه تاسیساتو ته زیان و نه رسوي. لوی بندونه د ولس ګډ مال دي، نو باید ولس په ګډه د دغو لوی پروژو ساتنه وکړي او امنیت کې برخه واخلي. شعاروس بند د کابل په شکردري ولسوالۍ کې پروت دی چې تازه یې د رغونې چاره بشپړې سوي او دمګړی پکې اوبو ذخیره کیږي. سلما په هرات کې پروت د اوبو او برېښنا ستر بند دی چې د هند په مرسته یې څو کال وړاندې چاره بشپړې سوي، خو کله ناکله د وسلوالو له لوري پرې بریدونه کیږي. دا بریدونه د سمحال کیږي چې تیر ورځ د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې درې مهم پلچکونه چې درې ولسوالۍ له مرکز جلال آباد ښار سره نښلوي د سیمه ییزو چارواکو په وینا د طالبانو له لوري په بمونو الوزول سوي دي. د نګرهار دوه تنه اوسیدونکي سمسور او جناغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
تیر ورځ په سرخرود ولسوالۍ کې طالبانو پلونه والو زول چې په دې سره خلکو ته ډیر زیات تکلیف واړو. په ساتونو ساتونو لار بند و، هیڅ خلکو نشو کولای چې پاغه کې مریضان مو مړی مور پکې و، د جسدونه هم چې په دغه لار باندې انتقالیږي.
زموږ له وسلوال طالبانو غوښتنه دغه ده چې دوی د جګړو پر مهال ملي شتمنۍ ته ډیر پام وکړي، عامه تاسو ته پام کې د دې نوې جاړې د ولس غوښتنه ده. هیله ده چې دوی د جګړې پر مهال هم د خلکو خوندیتوب او هم د عامه تاسو خوندیتوب ته ځانګړي پاملرنه وکړي.
خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په بندونو په ځانګړي توګه په شاعروس بند هر ډول حمله ردوي او وایي چې دا کار د افغان دولت دی. زبیح الله مجاهد زیاته کړه چې ممکن په جګړه کې ځینو پلچکونو ته هغه هم داسې مهال چې ورنه ټانک تیریږي زیان اوښتی وي، خو وایي چې طالبان دا کار په قصدي توګه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده وړاندې افغان ولسمشر ویلي وو چې د طالبانو په بریدونو کې د یو میلیارد ډالرو په ارزښت عامه تاسیساتو ته زیان اوښتی.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله وسی. په دې خبرونه کې ډیر پیغامونه په دې راته پری خودل شوی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو ژوند څه ډول بدل شوی دی. د روانو جنگ جګړو د دوی په ژوند او روانو چارو څه اغیز پری خیدي. راځي چې په پایل کې همدا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم، زه ګل بادشاہ د خوست ولایت نه تاسو سره د طالبان په کار خیا. چې طالبان دا وړاندیز کوي چې ای چې کومې بمباری کېږي ملکی خلک ټول د دې بمباری له خوا نه مړ کېږي، دوی خپل ګرام نه مني. اول طالب ته د پردي کور ته نو زیغ نه سنگر جوړ کې بیا په ګرام او دولت سوالو. اول ته د ما کور ته نه نوځي سنگر تر نه جوړ کې، دې پښتنې دې به امر ته نه نوځي سنگر تر نه جوړ کې دې کور نه نغه خومه خو دولت مجبور دی چې پتا باندې بمبار وکړي. ملکی خلک نه پرېږدي چې کورونا بهار پردي کور ته پختل سار نه نوځي. کل اردو معلومه دی، لیوا معلومه دی، ولسوالي دی، کلونه لري دی. په دې رښتیا سره جنگ کوي. کل اردو ته ورشه اول مغه پتخه کا چې تر رښتیا سره جهاد کوي. نو ته د کور سنگر څنګه ورته جوړوي؟ کور سنگر ورته جوړ کې مجبور دی چې د توپ دازو کې د بمبار وکړي ملکی خلق لګي. ترڅو ته د خپل مسولیت طالب وغړ نه خلی چې دا ځخه مسول نه يم چې دی خل اول ګننګار ته.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زلالې د کندهار ولایت پنځوي ولسوالۍ د جنگاوات څخه خاص سره په تماس یم. ورجانه دلته د سبت حالات چې زموږ په ژوند کې خاموش قرار نه دی بلی دا د کندهار وفاته چې موږ زو په دغه نیروي سمینه کې د خدای په پولیس خدا دی نو دې بسړي زیریه تا کانګ یو د ګدرګه جوړ کړل یو خو هم تر کان چې هغه پر موږ باندې بند کړی دی. هغه خو موږ د کندهار وفاته مستخ نه کوي ولې د زموږ وسایل چې دی دا موږ ورګاتی او څنګه مڅر جوړون دې دای شي خو نه ار کور ولا نه سره ولای بل څه هغه مڅر دا کوی نه کوي ځنان شي هغه دې راځي ته کوي دا چې فجرات او قوایي چې بلا بو جوړي ځنه سمون له څنګه د والي څخه دغه خایس کوو چې دغه موږ مصداقانه تر ایلاس کې.
السلام علیکم، دین محمد سلام د زابل ولایت فتاش ته دا پیغام پرېږدم. زابل ولایت کې د افغان ټلیکان اسلام مخابراتي شرکت له چونه رئیس ته کار نه کوي چې د دې ستونزې سره کچېره دا پیغام نشته او دا کار شروع کی دې رمننه بنوي مننه والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه حبیب الله ورکانی د فراه ولایت مننه بلکله سلی سره پیغام چردم. هغه زموږ فراه ولایت دی اکثره متکی بغیر لشار د صدر د اسلامي امارت مجاهدین تر کنټرول لاندې دي. زما دغه مجاهدین دغه امارت مجاهدین ته دغه پیغام دی چې دغه سرکان دی مکس سره څنګه چې ولس وکولې شي اسانی سره یو بل ځای ته تګ راتګ وکړي نو دغه سرکان مجاهدین په وړاندې نه دوته کړي.
السلام علیکم دادا جی، کار کوم کوم کو ته ټول سلام نه سنا ولا وحنه تینا سلام ولا ایت خان تاسو ته پیغام پریتم. زه می ځان د دې ټول افغانستان د ځوانانو ورونو سنگرونه چې بس د طالبانو په ځوانی ملي فاصله کې او بس دا طالبان نه دی وځي پاکستان غلامان دي پاکستان ملیشي دي او دي سره سم صفا وطن تباره جهاد روان. السلام علیکم.
وعلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت نه دی ورته وایم خوشحال کې څه څه په تماس کې یم. مور طالبان سره ډیره هیله کوم مؤخره محمود بیر په غاږی نور دی وکور د درې کسانې سیرې دي چې نه درک دي د دوه میاشتې درې میاشتې چې نه درک دي طالبان هغه کوم شیان دي چې خلک بیا د کورو باسي چې ویې وسل باندې نه درک دي دلته په سهاو سهاو سل کاسې نه سل کاسې خلک یې سیرې دي چې دې چا درک نه سره نه دې چا درک سره چې نه چې معلومات وي چې څوک واچ امر خبر نه وي دا استخبارات والا د کچې د داخات او د ورسواله کور سرغناش دلته روپی خورې شو ټونه خورې سره په بل سره کې وی کرپی وال کړه د کوي کرپی نه دې وساغه خواته بار روان دي زمانم شراغات زده د هلمند ولایت نه د دې ورسواله سره تماس کیم نو موږ هیله کوم مشرانو کشرانو ټول مجاهدینو ته دې په اړه ویګان کنارې وي چې موږ یې ورته خلاص دی موږ تاسو ته کوو موږ په خبر نو چې دا ودی مشرانو سبا یې کشرانو ته کشرانو یو کوم کارونه کوم مشرانو غواړم کوم سلام.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ اوسیدونکی یم او دا پیغام ازادي راډیو ته پریدم او د ما د پیغام د نشریدو په هیله د ازری ولسوالۍ چې کله وسلوالو مخالفینو د ظالمانو شورشیانو لاس ته ولیدله نو دوی ظالمانو اول د مخابراتي شبکې انتن کټه او لاغې نه وروسته بیا د ازری ولسوالۍ کوم لنجر او کوم ژوندۍ ماشینډري وا لکه لنجر سو لکه وسله سو مهمات سو دا ټول پاکستان ته ویوړو بیا لاغې نه وروسته د ازری ولسوالۍ ودانۍ نه همداري وباسلې شیشې بیا دروازې او کړکېګانی وباسلې د ازری ولسوالۍ کې د شلو کالو کوم کبال پروت دا ټول کو یو هلیکاپټر په کې ولیدلې وو چې هغه هلیکاپټر څخه لمنځه تللې وو او هغه تور پاکستاني حکومت لري کړي نور ژوندۍ هلیکاپټر پروت دا یک کپ کپ ک د سپ پنجابیان راوستي وو دا یې پریک دا یې پاکستان ته واړاو.
زه به هلمند څخه خبرې کوم. د هلمند ټول منطقې د طالبانو په لاس کې دي د ولایت او کمانډاني او ځن پاتې دي د لوړکوړو مشره دا یې له چې ژر تر ژره هلمند ته توجه وکړي. وسلام.
سلام علیکم. زه ګل محمد او تعالی زرم دول سوالی جا تلیفون کوم ما دا پیغام ده خبرت سوال ده او دا دری کلاس وس د مسیدا سو دا معلومات نکي سو سد اسکر د لاس دي کې دي طالبان د لاس دي عمر واسه سوال د وسی کې سوال نکي زه غف شو دا ابو مان د یو کې بیا سلام غر د ځان جوړي بیا د کوم ځان کې کې چې غري که یحوز غری دایک دان لا جواز کی کرشتیا یمان لری کمی دا اول خد شول او سکه شول نه کی دا بمان د خلقو ته نه دی دا څلور بند کسان غون شیطان سول دري خپل د مر تر برو زمان شیطان شول فارجی چې دا غمر کی خلق شیطانی زمر دا واسه که شول کی زر دی او کی نه کی به د زان جواز کی کار شو دا کی به د یمان ون سدا وس شیا یمان لری کین نه لری طالبان یې فاس کړو چې عسکري طالبان او رچې د خلکو درک نه کې سار څوک زموږ د نسو وایي څه مخابره تعلیم بلا کار تعلیم کوي کار شا کړی یاله د کوټ د غي غم جوړ کې لکه دغه مستیز جوړ کړی د نور د خدای په امان.
سلام علیکم. د لغان د راتګان د ګراو تلسالی نه اړیکه نیولې وو طالبان د مرکز تر کوټه کندهار لار ادری ورځ کې ستړی ده موږ مریض د لوړ دی د دې ورځ کې چې په تین کوټ کې انتظار ما غاله ته تاسو نو موږ غالي جراوته نو هم خاور ته وسپاره له هله کوم چې طالبان دغه لارې لکه یو دغه د نه کې د مسلمانانو د سپارته تو نه کاروي نو بس هله کوم چې لازم پیغام له شکل ور سلام دې احتیا.
سلام علیکم ورور سند شاه سخه ز د ازادي رادیو کا خو کو ته سلام نو وایم ما د سلام از سیم صدا محمد ملسمی بوله کوم نظام یې تول دي اسکین بوزا کولی سوالی چې تاسو مې را خبر کوي دا وړه روغ استیاد نو بیا زه په خپل سترګو مې لیدل دی دا چې زه دې نه ځو په وخت پر بدی ده ښه نو چې بدی زه را وخایره ورو دا چې زه خوانې فوټ ور سبا کو فور خوانې وو د مې کو تر یو اعلان خو په دغه اعلان خو ډیر بد حالات روانه ما د حکومت صدا خوښ نه چې باید دې په سمو وکړي دغه وکړي دا کټالې د حکومت معنی دې سره دغه وکړي هر ځکه سم خدای دوري د سل مکیږي سل خاوران کې سلطنه لار کېږي دا دا
دا اختیار دی نو دا زما پیغام خامخا ازادي یو څه ورسیږي په سلام.
الو السلام علیکم، دا پیغام دا د زابل څخه دی. دلته دا بابا ټکسی مې دلته هر ورځ تعجب راشي، یو یا دوه پر موټرسایکل سواري دوه ټکه پر پوسته وکړي، دا نه هغه دا سړک د کورو خواته ټکان راشي،
سلام احترامات قبول کا عبدالباری رسولزاد مرکز سے خبر کروں کاش راجو آزادی راجو کارکن سلام احترامات تقسیم پاس سلام سخا دا دلته زموږ علاقې شرایط ډېر سخت دي شاوخوا، او دا د ټکو ډېپو دا سردالو مقامات پورې دا زموږ آزاد غږ ورسوي چې دلته داسې جبران سارې رسېږي او داسې ظلم ستم روان دي، داسې جفاوې روانې دي چې دا هر ځای حرکت راوچي او پنځه مرمۍ په شا کړي په یو چیری پیری لنګوټه او په یو چیری کالي او یو پاپړي چمپل چې اته متره شاته وتلي دولس متره مخکې هغه په پښه یې را روان دي. دلته چې وګورو زموږ پولیس ځینې راغلي، کټانګان دي که لنجران دي هر څه چې لري ټول راغلي ځینې، او هلته خلک پرې شي د دې خلکو کورونه او ځایونه او انسانان یې هلته دي چې هغه ټوله په دولت کې وظیفې لري. دا دلته سبا هر یو جلا جلا لکه د برېښنا خپل په دروازه کې جلا جلا ولي، او همدا چې نشي کولی خو دغه ټولو پرسونل ته ټولو ته اجازه ورکړې وای، مخکې به یې لس ورځې یو میاشت مخکې به یې ورته ویلي وای چې هر سړی پوهېږي د خپل کار.
سلام علیکم، بلال زازه خبرې کوم. دریوب زازه ولسوالي چې د څو ورځې کېږي طالبانو نیولې، کومې پوستې او کوم جالونه چې دي هغه یې په عام خلکو باندې د کابل په توګه په لس لکه اته لکه پنځلس لکه کلدارو باندې وپلورل، او هغه یې همدغه د دوی او د ډنډي پټان د بندرونو له لارې پاکستان ته واړول. نو طالبانو ته هم په کار ده چې داسې کار ونه کړي، دا خو د وطن بې عزتي ده پوه شوې، د وطن بې عزتۍ سره باید موږ ټول افغانان شرمېږو، داسې کار باید ونه کړي. دا ولسوالۍ خو د عامو خلکو ټول په حکومت دی، دا خو یو د دوی نه دی چې دوی داسې کار کوي، باید د دې شیانو نه ډډه وکړي. وسلام.
سلام علیکم، زه ګل بشاد خوست ولایت نه تاسو سره د طالبانو په کار خیا. د طالبانو کوم مشران چې دي چې په قطر کې نوست دي، دغه کورونه په کویټ کې دي، باید دوی کورونه وویشتل شي د پیلوټه تیارونه، چې دوی په دغه جهاد کې نه ورور شته نه زوی شته دی نه کوم بل خپل خپلوانو کې شته دی. دوی شرابونه کبابونه خوري، نو دوی د خلکو په مرګ باندې څه که طالب مړ کېږي که دولت کوم عسکر مړ کېږي، دوی څه پوهوځي؟ که دوی ته کله خوږ ورسېدل دوی به هر څه ومني. نو چې دوی ښه کورو کې ښه ژوند زندګي لوکس په کورو کې اوسېږي، هلته دوی په قطر کې ښه روغ کبابونه وایي، نو دوی به دا جوړي ته کله دوی غوړه کېږدي، کله چې دوی خوږ شي دا به خپله اصلاح شي.
شاهجهان مجاهد تګاب ولسوالۍ د کاشفشا ولایت نه تاسو سره د تلیفون پورې کړم. زما نظر د طالبانو او د دولت په باره کې دی چې ډېر خلک منفي تبلیغات کوي چې طالبان چې کومه سیمه ونیسي دا کوي او هغه کوي، هله زیاته او کمی کوي. مونږ د تګاب ولسوالۍ، د لاسایب ولسوالۍ، د نجاب ولسوالۍ، د درې ولسوالۍ کې مونږ شته ګذر لرو، ډېر ښه په ترتیب، ډېر ښه په امن په فضا کې اوس مونږ ژوند کوو. د طالبانو ساحه ده او هیڅ ظلم زیاتی په چا نشته دی، حتی د دولتي هغه ظالمه کسان چې په دولت کې وو خلک یې وژلي وو مثال هغه کړي وو، خو چې شخصي ادار باندې چا نه ده کړي قرار ګرځېږي خپلو کورونو کې، هیڅ مشکل نشته دی. زما د دولت دغه پاتې اداره چې کومه ده، د دغې نه خواهش دی چې د جنګ زمینه مو مساعد کوي، دا د وطن سرمایه ده، بینه مه اوري،
کیر نه موافقه ته ورسیږي.
سلام علیکم. زه ټول افغانانو باندې غږ کوم چې دا طالبان نه دي، دا اسرائیل زمان غولي دي، د پاکستان عیسائی نه پر دي، پنجابیان دي، هسې په نوم جهاد کوي، جهاد جهاد نشته دی، هسې وطن ړنګوي، وطن خرڅوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو د ژوند د وضعیت په اړه مو د پیغامونو سره واوریدل.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس برا شو هغو پیغامونو ته چې زینو نور اوریدونکو له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو ستونزو راته پریښي دي.
وسه لشکره په شهر کې څنګه روان دي؟ زما پیغام دا دی چې دا اشرف غنی څخه چې دغه د لشکره شهر دی، دغه چې ولسوالۍ خوشی کړي، د لشکره شهر دی خوشی کړي، ملکیان دا د وطني ولسی نه غیر تر قیامت پورې دغه مسلمانانو کډي په شهر دی، کوشنان په لاس کې اخیستي، چې پر ځای نشي رسولای، نه وسایل وځي، نه لارې خلاصې دي، ټوله مشکلاتونه دي. ولې داسې کوي؟ دا ظالم دی، دا د کفارو بچی. ولې داسې چمونه کوي چې خو دادونه ولسوالۍ کې خوشې کړی دی، پرېښولې دا دین پرېږدي او که نشي پرېښولی نو سم دم کار دی وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه جمعه خان اندر مدني فعال د لغمان ولسوالۍ له سوالونو تاسو ته ځانګړې کوم. ګرانو زمونږ هیوادوالو، زه ستاسو ورور دا کوم څنګه چې د ټول افغانستان کې د غوښتنې روان دي، موږ باندې د پاکستان او اسرائیل خونه دا په جنګ تاسو باندې خوندي ورونو او سپینګری ځوانانو په تجربه کړی چې دا جنګ په پاکستان د سرداران له خونه او د پاکستان د انګلستان د اداري نه دغه دا جنګ روان دي، موږ باندې چې دا خپل د انګلستان نه دی راځي چې موږ څنګه د پاکستان او اسرائیل د تاسو په معلومات چې دا په خونه ځان سره دی ان دی واجب مرګتیا او دا من باندې چې دا کوم جهاد شروع کړی، دا جهاد د اسلام سره ټکر لري.
السلام علیکم. د اردوغان د ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خیات رحیم خبره کوم. مول افغانستان د خار ولایت په هر ولسوالۍ کې ولاړه ودانۍ نه لرو چې ولسوالۍ یا ټول نړیدلې وي، او بیا په هر کلی کې موږ جوړ سره نه لرو هغه ټول چې په جنګو کې هوار شوي دي. خو د طالبانو او د حکومت، یعنی د حکومت د مستعمره مليزه چې کوم یو حکومت کوم یو په پرمخ ځي، کوم یو بشاته پاتې ځي، خو جګړې زموږه روان دي. خو د نړیوالو ټولنه باندې زموږ دا غږ دی او افغان په هیڅ چې طالبان او د افغانستان حکومت قناعت ورکړي، قناعت پر دې باندې ورکړي چې یو موقته اداره جوړه کې، هغه څه د طرف اداره جوړه کې چې هغه نه طالبانو ته طرف لري او نه د افغانستان حکومت ته طرف لري. دا چې په لاس باندې واجه ورکړي، بعد هغه وروسته بیا را سره وکړي که د افغانستان حکومت وي، که طالبان وي، که د افغانستان ولس وي.
بلې، السلام علیکم. وحید اقبال هلمند له مرکز سنگر شهر څخه له غزلی رادیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه او هیلنه مړی وایم. دوهم د غزلی رادیو د ټولو خبریالانو او د غزلی رادیو د بنسټ څخه دا هیله او ګیله ده چې تاسې غزلی رادیو کارکونکي باید په هلمند ولایت کې یو ژورنالیست، یو خبریال ولرئ، ځکه تاسو د هلمند د بد وضعیت انځور هیڅ کم نصیب سوالی. هلمند ولایت کې ډېره بد وحشت ورځ شروع ده. مني او ټپیان په څو سړکانو باندې پراته دي، هیڅوک نشي کولی چې خپل کور څخه ووځي. حتی که تر داسې اندازې پورې خلک غربت ته رسېدلي دي چې یوه ګوله وچه ډوډۍ څوک په کور کې نه لري. زما د وړپوړي چارواکو څخه دغه هیله او ارزو ده چې د هلمند ولایت کوم وضعیت چې دی دا کابو کې مهارې کړي. یو بد ورځ به وروره په هلمند کې، یو بد بشري ناورین شروع دی په هلمند کې. زاوی رادیو څخه مینه هیله او ارزو ده چې تاسو دې په هلمند څخه خپل ځان ته یو ځانګړی خبریال ولرئ چې تاسو سره پوښتنه وکړي.
السلام علیکم. جوړ په خیر. سات مشرۍ د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته نیکی لپاره سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ولایت لشکرګاه شهر ته خبرې کوم. نو محترم زمیدا و چې بیلمن کې وضعیت ډیر خراب دی. داخل په لشکرګاه ښار کې طالبان دي. نو د حکومت او دولت سره مداومین دي چې لشکرګاه هلمند ولایت ته جدید توجه وکړي او بمبار ونه کړي. دا جنگ ټوله پیاده دی، کوڅه پر کوڅه جنگ دی، کور په کور جنگ دی. نو د دې د بمبار کوم نتیجه نه ورکوي. نو ښه به دا وي چې پیاده عملیات وکړي او ملکیانو ته هم توجه وکړي، د خلکو کورونو ته هم توجه وکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
لدی سره د دې اونۍ دا پروګرام پای ته ورسید. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. خیش په او راځي ولري.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوران چاری سمول بغوړی د خپل راتلونکي
شکنا.